حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د کونړ والي شجاع الملک جلالا زموږ میلمه دی. له ښاغلي جلالا سره به په دې پروګرام کې په کونړ کې د امنیتي وضعیت، د قیمتي ډبرو او ځنګلونو په قاچاق او ځینې نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړو. والي صاحب، ډېره مننه چې زموږ د خپرونې مېلمانه شوئ.
مهرباني.
والي صاحب، شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې تاسو په کونړ کې د والي په توګه دنده ترسره کوئ. تاسو چې کله کونړ ته راغلئ، هلته مو ژمنه وکړه چې د قیمتي ډبرو او ځنګلونو د قاچاق مخنیوی به کوئ، د فساد مخه به نیسئ، دا مو یو شعار ورکړئ. اما اوس ویل کېږي چې تاسو په دې خپل شعار کې پاتې راغلي یا تاسو دغه شعار عملي شوی نه دی، د دې علت څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې کې شک نشته چې زما زه چې کله کونړ ته لاړم، زما شعار همدغه و چې زه به فساد ادارې ختموم، قاچاق مواد مخدر امنیت براولم، ولسونه به د حکومت په شا ودروم. خدای یوازې زما د وس نه بار خبره ده، تر څو چې ولسونه او د کونړ خلک زما سره ونه درېږي په تنهایي صورت سره دی کې زه کوم فکر نه کوم که زه کامیاب شم. په هر صورت تاسو ته پته ده چې د قاچاق په مواد لکه لرګو د قاچاق زیاته موږ مخنیوی کړی و. تقریبا موږ سره امنیتي ارګانونه متفق دي په دې مسله کې، متحد دي او همکار دي. نو که زه ووایم چې 100% به نه وي، خو 90% تقریبا د لرګو په قاچاق کې کمبود راغلی دی. رالو د قیمتي ډبرو، قیمتي ډبرې تاسو ته پته ده چې د پیچ په دره کې دي او هغه مناطقو کې دي چې هغه زموږ د حکومت د تسلط نه بار دي.
دغه د ځنګلونو په قاچاق کې معمولا کوم کسان لاس لري چې تر اوسه هم د قاچاق روان دی ستاسو په خبره؟
والا خو دغه خپل کونړ خلک دي، خپل کونړ خلک دي. زه په دې خبر باندې ډېر افسوس کوم چې اوس هم دغه چینسې چې ورته وایي برقي هرې هلته کار کوي او هلته خلک ځنګلونه قطع کوي. نو ما سره داسې سوچ پیدا شو چې که زه د لرګو د قاچاق مخنیوی ونه کړم، نو دغه خلک هم دغه پیسې اخلي او نور ځنګلونه قطع کوي.
عام خلک فکر کوم د عامو کسانو مخنیوی به اسانه وي.
محدود خلک دي، محدود خلک دي چې په دې کې ملوث دي او هغه خپل سرمایه
ده. زورواک شته پکې؟
زورواک زور چې قاچاق ور شي خپل به هغه زورواکي کنه. لیکن داسې په کونړ کې لکه په نورو ولایتونو کې چې دغسې ټوپک سالاران هم هغه مجاهدین هم چې دی کله چې روسان د افغانستان د خاورو نه وتلي خپله سلاح په ځمکه اخیسته. لیکن په خپله دغه د مافیا ډله چې په دغه قاچاق کې دغه دغه ته باید زورواک ویلی شو. نو زورواک دی چې دغه ځنګل یې قطع کوي، که ضعیفه سړی او کمزوره سړی بې وسط.
تاسو ویلي جناب والي صاحب چې 90% د ځنګلونو د قاچاق او د ډبرو د قاچاق مخه نیول شوې، اما دا 10% اوس هم پاتې ده. ستاسو په نظر اصلي ټکی څه دی چې دا 10% هم تر اوسه نه ده درېدلی؟
نو هلته داسې دی چې یو مسوبه د ریاست جمهوري راغلی چې درې کال لپاره دا پاخه مواد پرېښودي لکه دروازې او کړکۍ او میزونه او چوکۍ. نو خامخا په دغه کې هم بعضې چارتره شاره کېږي یا لنډېږي، په دغه کې تېرېږي. زه کوشش کوم دغه مخنیوی ونیسم او د ډبرو په قاچاق خو زه به واضح وم چې اوسه پورې کوم لاسته راوړنه موږ نه لرو. یوازینۍ مسله چې ده په کونړ خاص کې کرومایټو چې هغه به پاکستان ته قاچاق کېده، د هغې مخه نیول شوې ده. زمونږ هغه پولیسونه نیولې ده، زمونږ محلي پولیس نیولې ده او اوس د هغې دپاره یو قرارداد د وزارت معدن سره د یو شرکت کړی ده چې 100,000 ټن مواد به د دغه ځای نه انتقالوي.
د قاچاق قیمتي ډبرو 10% اوس هم روان ده.
لکه کوم چې کاڼی دی بیروج یا نور چې په درې پیچ کې دي، زه فکر کوم چې 10% چې اویا فیصده به روان وي. په دغه کې موږ ډېر زیات جدي یو، لیکن اوسه پورې موافق شوي نه، تر څو چې موږ وکولای شو چې دغه په د حکومت د لارې، د یو قرارداد د لارې نه او د یو مسلکي شکل باندې دغه ډبرې راوځي. ځکه هلته چې ځي یو عادي برمه کوي او هغه باندې ډزې کوي، هغه بلاسټنګ ورته وایي یا تاثیر څه شي ورته وایي، دغه تیږې څه سیند ته ولېږي او څه ځنګل کې ولېږي او څه خورې کېږي، محدود کاڼی هغه په لاس کې.
او د هغه سیمې دي چې امنیت پکې ښه
دی، لکه د حکومت د ساحې نه بار ده. تاسو ته پته ده چې همدغه اوس ګوسلک او پیچ درک او چپه درک دغه ماده نه دي، لیکن موږ نوې موافق شولو چې موږ لار آزادو کا انده لپاره به انشاءالله
کوشش کوو. څو ډوله ډبرې دا محل قاچاق کېږي له کونړ نه پاکستان ته؟
دا ځای نه ده مهم، مقصد دا ده چې موږ کوشش کوو چې کوو کولای شو د وزارت معدن په همکارۍ باندې دغلته د پروسس یو پروګرام جوړ کړو چې دغه کاڼي چې زیو په نمک منډۍ د پېښور کې هلته صفا کېږي او ترش کېږي، صادرات کېږي، دغه په کونړ کې ولا داسې زمینه سازي وکړو د وزارت معدن په د چوکاټ په لار کې چې غیر قانوني ته ورنه.
بله، تاسو یو راپور خپور چې څو میاشتې وړاندې چې بهرني ځواکونه هم په یو ډول د قیمتي ډبرو په قاچاق کې لاس لري، تاسو یې تاییدوئ؟
والا زخو د دې خبره تایید وکړم ځکه په دغه یوازینی بارنیم چې هلته یو شرکت لري کونړی خاص کې او په کونړی خاص کې داسې مادره نشته. ما تاسو ته مخکې ویل چې دغه کرومایټ دی چې هغه قاچاق هم شي هغه داسې شی نه دی چې په بوجۍ کې ویسي او خرڅ شي. هغه په ټنونو چې ویسي د هغې نه اوسپنه وځي او اوسپنې دپاره اوسه پورې فلحال په افغانستان کې مونږ د زو بیا هم کوم فابریکه هم نه
دا بیا له کومو لارو نه پاکستان ته اوړي په عمومي لاره باندې راځي او که له
سرحدمخکې د دې نه په دغه سرحد باندې دغه شاله ولی په لارې باندې واوخته په قچرو باندې لیکن هغوی چې مو لیدل یا په دې موادو کې هغه اصلي مواد کم وو یا په دغه قاچاق ته دغه قیمت تمامېدو نو هغه هم د سر په نظر شو زموږ امنیتي ارګانونه هم همکاري وکړله د قاچاق مخنیوی ونیو نیولی دی. لیکن اوس که څوک وایي چې دا چې څوک قاچاق کېږي نو هغه داسې شی نه دی چې یا د خښتو په داش کې پخې شي او یا په تنور ګرم شي. نو هغه مواد دی چې هغې نه اوسپنه وځي او په افغانستان کې د اوسپنې کوم فابریکه هم نشته کوم قرارداد هم چې کېدای شي منځني آسیا ته دغه صادر شي.
ولی صاحب کونړ د هېواد نسبتا ناامنه ولایت ده. وخت نا وخت پکې د ناامنۍ پېښې رامنځته کېږي. له تېرو څه باندې څلور کلو راهیسې د پاکستان له خاورې په کونړ باندې راکټي مرمۍ راتللې. اوس څنګه اوس هم مرمۍ راځي او تر اوسه څومره مرمۍ مجموع کې راغلي څومره خلک یې زیانمن کړي؟
ولا اوس خو تاسو ته پته ده چې دغه پنځه میاشتو کې زه فکر کوم لکه مخکې چې عدد شمار مې وښوده چې 90% مونږ د لرګو د قاچاق مخنیوی کړل. دغسې په دغه توپونو او په دغه راکټونو کې هم تقریبا 90-95% کموالی راغلی دی. او وجه هم څه ده چې زه چې کله کونړ ته لاړم نو چون تاسو ته پته ده ډیورنډ خر ناخوا او دېخوا هغه قومونه پراته دي چې لکه ساپي دی، مومند دی، مامون دی، شینواري دی، یعنی کوم قومونه چې په کونړ کې میشت دي هغه سرحد ناخوا ته پراته دي او دېخوا ته. نو مونږ په قومي شکل باندې دغه داسې د ورورۍ یو فضا برابره کړله تر څو چې مونږ وکولای شو چې د دغه دواړو سرحد ناخوا او دېخوا خلکو ته اطمینان حاصل شي د کونړ د خاورې نه به په پاکستان په خاوره باندې کوم تیری نه کېږي او د هغونه هم
هم دا تیری روان ده. اوس هم کله کله خار خار له توغندي راځي
چې تقریبا 90% کمواله پکې راغلی.
دا توغندي پاکستان تر اوسه نه مني چې د دوی ځواکونه یې رافیروي. اما دلته دفاع وزارت او نور اړوند چارواکي وایي چې دا د پاکستان د پوځ توغندي دي. تاسو هلته له نږدې نه دا توغندي لیدلي؟ تاسو معلومات څه
د سرحد ناخوا راځي او د سرحد ناخوا د دولسي خلکو سره داسې توپونه نشته چې دومره اوږد واټن هغه دغه کې ټاکي. خامخا به د پوځ له طرفه به یې دا د آرمي د پاکستان د آرمي د خوا
په کونړ کې د ناامنۍ د پېښو په اړه باندې له ډېرې مودې راهیسې د نورستان او کونړ لاره هم تړل شوې ده. د نورستان او کونړ ترمنځ کومه لاره ده؟
درې څلور کاله کې خو نورستان طرف ته د چپې درې په لار باندې اول خو د چپې دره او د ماڼوګي په منځ کې لار بنده وه. دوه میاشتې مخکې چې ما موافق شو چې دغه لاره ازاده کړو ما له مسیج راغلی دم دغه تلیفون کې زموږ امنیتي ارګانونه هلته تللي دي لاره ازاده شوه. اخري درې ماینونه چې په لاره کې وو هغه یې ویستل او لاره د نورستانه پورې خلاصه کړه.
بلې ولی صاحب محترم د کونړ او نورستان ترمنځ لاره له څو میاشتو راهیسې تړل شوې وه. طالبانو په منځ کې پوستې اچولې یا پاټکونه اچول د دې علت څه و؟ آیا امنیتي ځواکونه کافي نه دي او که هغه سیمه غرنۍ ده څنګه؟
نو سیمه خو تاسو ته پته ده چې ټول کونړ غرنۍ ده، بیا دغه منطقه ډېره غرنۍ ده او دې کې ډېر تنګ تنګ درې دي هلته چې هغه ځای نه د زموږ امنیتي ارګانونه په کافي اندازه کونړ کې نشته دی. بل مشکل ده چې زموږ د نظمي عامه دپاره یو کنډک منظور شوی د کونړ لپاره، اوسه پورې د هغې تشکیل او تعمیر هم جوړ شوی ده. پوره هغه نظمي عامه کنډک موږ لندې راغلی. نو اردو ملي خو تاسو ته پته ده چې عملیاتو کې بېرته راوځي. باید دغه لاره
ویل کېږي چې د محلي پولیسو کمبود هم په کونړ ولایت کې یوه جدي ستونزه ده او له همدې امله هم په ځینو ولسوالیو کې د ناامنۍ پېښې رامنځته کېږي. تاسو غوښتنه کړې وه چې څو ناامنه ولسوالیو ته باید وزارت داخله محلي پولیس درکې، څنګه پولیس منظور شوي محلي؟
موږ خو چې روزانه د خارجیانو سره یا وزارت داخلې سره په تماس کې یو مونږ هم دغه تقاضا ده چې باید حداقل په عاجله توګه مونږ له چپې درې له دانګام دپاره مونږ له درې درې سوه محلي پولیس راکړي. او تاسو په دې یقین وکړئ چې په ټول افغانستان کې یوازینی ولایت کونړ ده چې د هغې نه د محلي پولیس نه ولس هم رضایت لري، حکومت هم رضایت لري. نو وجه هم دا ده چې هغه یو خو داسې دی چې هغه خلک د منطقې خلک دغه راضۍ سه دغه بهوا سه بلد دي. مونږ که وکولای شو چې مونږ له دانګام له د چپې درې دپاره محلي پولیس راکړو نو مونږ به دغه خپل امنیتي قطعه قوې به راوباسو، بل ځای کې به د هغې نه استفاده وکړو.
په کونړ کې د ناامنۍ د پېښو په تړاو داسې ویل کېږي والي صاحب چې په کونړ کې دا مهال القاعده، طالبان، چچنیان او بلابل وسلوال مخالف ډلې فعالیت کوي، ستاسو نظر څه دی؟ آیا ستاسو داسې ډلې هلته
ولا داسې القاعده به داسې په منظم ډول باندې زه فکر نه کوم کلته یو خامخا هلته پاکستاني طالبان شته دی د بعضې نورو خو په کم تعداد باندې. البته داسې داسې په داسې تعداد باندې لکه په وریجو کې چې مئی دغه سپر ډیر کم تعداد باندې البته لګنی وازنه خبره د افسوس داده چې زمنګ طالبان او هغه قومانده یا زمنګ طالبان او مشری د هغه په لاس کې ده او کدا هغه د پنځونه وزن ان شاء الله زوم لرم زمنګ طالبان با
او چچنیان او
د دوی د خاص تعداد موږ ته نه معلوم خو د سی ویل کیږي چې یاره بارانی د سی خال خال د سی ډیر کم تعداد باندې د بازو گروپونو سشته ده.
جناب پولیس به همداروان اونې تاسو د کونړ په پرختي کانفرنس کې ویل چې په کونړ کې دوه جدي ستونزې د چاوه د سړکونو کمښت او بل هم د برېښنا نشتوالی دی. حتی په پوهنتون کې برېښنا نشته. اما کونړ کې خلوې سیند او چپان سیند روان دی، ولې تر اوسه پورې په دې سیند باندې کوم بند نه دی جوړ سوی؟ ستاسو په نظر اساسي لاملونه څه دي؟
نو اوس خو پورې خو په دې لسو کالو کې دنیاوالو البته په باسازۍ کې کارونه وکړل افغانستان کې خصوصا کونړ کې، لیکن دغسې یو بنیادی پروژه هغه په هیڅ ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې نه جوړه کړې چې هغه د افغانستان ولسونه او د افغانستان په درد وخوړل شي. تاسو پته ده د کونړ په سیند باندې تقریبا د سردار داود شهید په وخت کې سروې شوی و، هلته د سور تاغ په نامه باندې. بیا وروسته زموږ د کرزي صاحب په حکومت کې څو ګروپونه راغلل، هلته شال کې او بعضې نور ځایونو کې سروې وکړل چې تخمینا د 1400 میګاواټو نه زیات برق به تولیدېږي. لیکن دنیاوالو د اوسه پورې دغسې یو بنیادي پروژه په افغانستان کې نه ده جوړه کړې.
ستاسو نظر علت څه دی؟ آیا ناامني د کونړ د دې لامل شوی چې هلته بند جوړ نه سي، او که دنیاوال یا هم د اوبو او انرژي وزارت نه غواړي چې هلته واقعا کار وکړي او یو بند جوړ کړي تر څو د کونړ د برېښنا ستونزه هواره شي؟
که وزارت یا برق دغه برق چې د تاجکستان او یا ازبکستان نه راوړي او دغه مصالحات پې وکړی او دغه قراردادونه د بانک جهانی سے آسیا بانک آسیائی سے دسی پروگرام کلو د قرضے پر شکل تیغا سی دغه بند جوړ کلو کدا امنیت مسئلے نو دومر غټ بند پر امنیت سے دومر سخت خبر نه خو یو کنډ اردو میلیم کول شو د غزا امنیتو نشي. لیکن اوس خوشبختانه موږ د سیو څور دلی چې رئیس جمهور پاکستان ته تل د اغوس د سیو قرارداد د امضا کله د چې دغه بند زکه لګ مشکل پکې پاکستان د طرف هم وو، نو کاغه په خپل د جوړ کز موږ د پاره بد د
منی دا سه هم ملکی کې والي سپتا سخت په خپل خبره کې اشاره وکړه چې پاکستان چې د کونړ سیند او بده مهر پاکستان ته ورځي، دوی نه غواړي چې په کونړ سیند باندې بندونه جوړ سي.
خامخانو هغه چې دلته سه بندونه جوړ شي هغه نه نیرونه راوځي د کونړ سیند په دواړو غاړو باندې خامخا تحصیل دلی چې جمی کې به دغه سیند یعنی په خپله صوبه سرحد کې د پښتونخوا کې 400 او دې ځایونو کې بیا که دا سیند وچي نو خامخا هغه متضرر کیږي. خو فی الحال دپاره د پروګرام د برق همداسې دی چې لکه په مغازیه کې تولید کیږي ملته
د کونړ په سیند باندې 15 بند پلان شوي وو د سورتاق په ګډون باندې، اوس کوم یو عملي شوی نه دی؟
اوس پورې په یو کار شروع شوی دی.
بله، پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر پر مهال هم وویل شول چې پاکستان غواړي د کونړ په سیند باندې یو بند جوړ کړي چې دواړه هیوادونه ګټه ترې واخلي. دې باندې ابتدایي کارونه پیل شوي؟
نه، اوس پورې نه خو پیل شوي او دغه په ماهده دا تقریبا په دغه باندې خبرې روانې دي چې څه باید پاکستان له ورکړه کېږي او په مرور د زما څه وعدې نه دغه پیسې دغه قیمت ګرځي. لیکن هغه ماهده نهایي شوي نه ده، اوس پورې کار هم
پیل شوي. او د مناګي بند څنګه؟
بیا شل ورځې مخکې د هغې افتتاح وشوله. هغه دوه میګاواټه برق دی، هغه د کونړ څه چې هغه یو درې پیشت هم هغه کافي نه دی. بل دا چې څلور کلنه پروګرام دی، څلور کالو کې به دغه بند تکمیلیږي، دغه پروژه به سرته رسیږي. همدا اوس یو ساعت مخکې تقریبا ما د وزیر صاحب مالیه جناب زاخیل واز صاحب سره ولیدل او هغه مې دې ته تشویق کړ چې که وشي دغه پورې چې زموږ دغه مشکل حلیږي موږ له د نغلو په بند کې چې هر څه سهم موږ له راکړل شوی که شپږ میګاواټه دی که اته میګاواټه دی، د هغې دپاره زموږ دغه پایې شروع شي. خو هغه وویل چې موږ په جلال آباد کې یو غټ سب سټېشن جوړوو، پس د هغې نه به دغه کونړ ته برق ورکوو، ځکه اوس کوم سب سټېشن چې د برق دپاره جوړ شوی دی هغه دومره ظرفیت نه لري. نو بیا هم زما سه دا وعده وکړه چې کله چې په دغه سب سټېشن باندې په دې دوه درې څلور میاشتو کار شروع کیږي په عین وخت کې به مغه یو ټیقدر کونړ ته.
جناب پولیس صاحب، د برېښنا تر څنګ باندې د کونړیانو یوه بله عمده ستونزه هغه د یو لوی روغتیایي مرکز نشتوالی دی. دا مهال د اسدآباد روغتون ته د نورستان خلک هم مراجعه کوي، د کونړ خلک هم ورته راځي. تر اوسه ولې یو بل روغتون نه دی جوړ شوی تر څو د خلکو بوج په دې روغتون باندې کم شي او ستونزې ترې یو حده د روغتیا په برخه کې هواري شي؟
د کونړ روغتون خو تقریبا په هغه وخت کې چې موږ په اتم یا نهم سنت کې جوړ شوی دی، یعنې تقریبا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله سابقه لري او د هماغه وخت د نفوس لپاره جوړ شوی. اوس خو تاسو ګورئ چې نفوس به انتها زیات شوی دی، څو سوه فیصده زیات شوی دی. بل دا چې د نورستان ولایت په خپله هغه نه هلته شپخانې لري نه تداوي مرکزونه لري، هغه هم ټول روان دي. اوس فی الحال لپاره دوه نیم سوه بسترو یو شپخانه منظور شوې ده او ان شاء الله به درې
شمخانه به کوم ځای کې جوړیږي
دا دغه ولایت ته نږدې او زیاده چاغې کې وسه پورې د خارجیانو کمپی فیاض په نامه باندې نوم یې ولی خو دی اوس هغې تلي زموږ د سی سی پی یا د مهانګۍ دفتر دی پکې نو دا اوس ما پیشنهاد راوړی دی چې زه وکولی شم چې وزیر صاحب دفاع د هغو ته بل ځای ته انتقال کړي او هلته به د درې نوي اووم کال کې دغه پروژه شروع شي
کله فکر کوئ چې له دې 2200 بسترییز روغتون سره به د روغتیا په برخه کې د کونړ او نورستان د خلکو ستونزې حل
شي تاسو فکر وکړئ چې اوس په دغه وړوکې هسپتال کې دغه تداوي کېږي نو چې غټ شو خامخا هغې کې به شفټونه مختلف وي هغې کې به لابراتوارونه وي هغې کې به خام عملیات خانې به یې ښه پروفیسران او ډاکټر صاحبان به وي او اوس هم زه تاسو له اطمینان در کوم چې د ډېرو ولایتونو نه په کونړ کې زموږ په صحت په بخش کې موږ موافق یو او کامیاب
بله والي صاحب د خبرونې د پای شېبو ته رسېدلي یو راتلونکي انتخابات را روان دي په ولایتونو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر ترسره شو داسې ویل کېږي چې د کونړ په ځینو ناامن ولسوالیو کې خلکو نوملیکنه ونه کړه
یوازینی مشکل چې زموږ د صندوقونو د رسولو هغه د چاپ ادارې وه چې کله زموږ چاپ ادارې عملیات وشو زموږ صندوقونه تللي په چاپ اداره کې البته د ولسوالو نه لرې یا په درو کې به زموږ خلکو کارتونه نه جوړ کړي لیکن هغه هم چې ولسوالۍ ته راغلي دي او کته هغه مرکزونو ته د ضرورت په اساس راغلي دي هم کارتونه جوړ کړي دي تقریبا زمونږ د 110,000 نه زیات زمونږ کونړ کې کارتونه د انتخاباتو توزیع شوي دي او په هغې کې 50% یوازې زنانه ووټونه دي
ډېره مننه زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېد له خپل میلمه د کونړ له والي شجاع الملک جلالت صاحب څخه ډېره مننه
مهرباني